تکنیک حالا دقیقا 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدر منو اوریدون کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې 2 پروګرامونه لرو، خو د راپورونو په سر کې اوري چې د امریکا او طالبانو د قطر نه هم پړاو خبرې پای ته رسیدلې دي، او د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته روان دی. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی ویل طالبانو سره نه هم پړاو خبرې بشپړې کړې دي. د کندز ښار په مرکزي چوک کې 14 لشتر لشتر لاستنه وژلې، او د اوکراین ولسمشر نن په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کالیزې په مراسمو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا او طالبانو مرکچیان د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تېره شپه ناوخته خپلې خبرې پای ته ورسولې. زلمی خلیلزاد د خبرو په پای کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ د یوې داسې موافقې په درشل کې یو چې تاوتریخوالی به کم کړي او افغانانو ته به لاره پرانیزی چې د یوې دوامداري او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته کښېني. خلیلزاد دا هم ویلي چې له طالبانو سره د نهم یا وروستي پړاو خبرو په اړه د سلام مشورو لپاره نن کابل ته ځي. تر دې پخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به د افغانستان د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ پورې نهایي شي. پرون شنبه په قطر کې د طالبانو ویندوی سهیل شاهین هم ویلي و چې موافقه نهایي کېدو ته نږدې شوې ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی په یو بل ټویټ کې کښلي و چې په کندوز کې د وضعیت په اړه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې کړې دي. خلیلزاد هغوی ته ویلي چې دا ډول تشدد باید پای ته ورسول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار په چوک کې په پرونی 14 کې لاستنه وشل شوی او 15 ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی پرون پر ټویټر لیکلی چې د کندوز امنیه قومندان منظور ستانکزی هم په ټپیانو کې شامل دی. د کورنیو چارو وزارت ویند ویلي چې 14 په داسې وخت کې وشوه چې امنیه قومندان خبریالانو ته معلومات ورکول. نړیوال خبری آژانسونه د سیمه ییزو رسنیو د خبریالانو په حواله خبر ورکوي چې لاستنه وشل شوی او یا ولس نور جوبل شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد ویلی چې په کندوز ښار کې د انتحاری حمله هدف د کندوز د امنیت قومندان او کماندو ځواکونه وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې په کندوز کې د تلیفوني شبکو د کمزوري فعالیت او جګړې له امله نشي کولی چې د وضعیت دقیقه ارزونه وکړي. د دې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو لیکل شوي چې پر کندوز ښار د حملې له امله د ملکي تلفاتو او له ښاره د خلکو د تېښتې راپورونه ورته رسېدلي، خو دوی لا دقیق معلومات نه لري. په کندوز ښار کې برېښنا پرچاو شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد چې د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره یو ځای کندوز ته تللی و، خبریالانو ته ویلي چې د تلفاتو دقیق شمیر به وروسته اعلان شي. د غزنی چارواکو تایید کړی چې په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو قاضي عبدالحی مدثر د سختو ټپونو له امله په پیښور کې ساپره ورکړې ده. د غزنی د والی ویاند محمد عارف نوري پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مشهور قومندان او په قضایي برخه کې مهم غړی عبدالحی مدثر وشل شوی دی. عارف نوري وویل چې قاضي مدثر 2 ورځې وړاندې د قرباغ ولسوالۍ په گاو میشک سیمه کې ټپي شو او د درملنې لپاره پاکستان ته ولېږل شو. د غزنی د والی د ویاند په وینا هغه د شنبه په شپه د پېښور ښار په نشتر آباد روغتون کې مړ شوی دی، خو وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې نامه د دوی کوم غړی نه دی وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون د خپلو ځانګړو ځواکونو هغه لومړی بریدمن چې په زابل کې د پنځشنبه په ورځ ووژل شو معرفي کړ. پنټاګون پرون شنبه وویل چې د سټین آرت د ځانګړي ځواک د لومړۍ ډلګۍ غړی و. د امریکا د پوځ د خاصو عملیاتو د قمندانۍ ویندوی ویلي چې آرت یو دېرش کلن و او درېیم وار د خدمت لپاره افغانستان ته استول شوی و. لومړی بریدمن آرت ته د درناوي لپاره د پریل هارت یا ارغواني زړه مډال او د برونزو د ستوري مډال ورکړل شوي دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی به نن یکشنبه په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. نازی جرمنانو د 1919 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه پولینډ اشغال کړ. زیلنسکی په دوه ورځني سفر پولینډ ته تللی دی. هغه پرون شنبه په وارسا کې د پولینډ له ولسمشر اندری دودا سره وکتل. اندری دودا ویلي چې دوی د روسیې له لوري د کریمیا د ټاپو وزمې اشغال نشي منلی او په دې اړه یې خپل دریز روسیې ته واضح کړی دی. او د هانګ کانګ په مرکزی برخه کې پرون شنبه د دیموکراسۍ د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخجني نښتې وشوې. یو شمېر مظاهرهچانو مولوتوف لاسي بمونه پر پولیسو وغورځول او پولیسو هغوی د اوبو په توپونو وویشتل او د اوښکو بهیونکی ګازې هم استعمال کړ. په هانګ کانګ کې له 12 اونیو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. مظاهرهچانو غوښتل چې د هانګ کانګ حکومت هغه قانون لغوه کړي چې له مخې یې په جنایي جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. زمو شغله ازادي رادیو اوري. ساعت 8 بجې او 2 دقیقې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي پرون په قطر کې طالبانو ته د کندوز د حمله یادونه وکړه او ورته ویل چې باید دا ډول تشدد ختم شي. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو د حملو د ځپلو لپاره کندوز ته کومکي ځواک لیږلی. ډاکټران او چارواکي د غزنی د محبس د بندیانو پر رواني روغتیا اندېښنه ښیي.
کوم کسان چې بندیان دي اکثریت خفګان باندې اخته وو.
جنگي حالت دی.
په اوروسکان کې د ماشومانو د ګوزن پیشي په زیاتی دودې د دې ولایت اوسیدونکو وایي
زه دا غواړم چې مسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي ځکه دا زموږ د لاتونکو ماشومان لپاره یو ګټه دی.
په کابل او څو نورو ښارونو کې د پښتنو او بلوڅو ورځ لمانځل شوې ده. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د خرس دوه اونیز پروګرامونه در اورو چې تاندې څنګه او حقیقت سره یې نومیشي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا او طالبانو مراکچان د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پایته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. دواړو خواو پرون په قطر کې نهم پړاو خبرې بشپړې کړې او ټاکل شوې ده چې د امریکا ځانګړی استازی نن کابل ته لاړ شي او د موافقې د متن په اړه د افغانستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره سلا مشوره وکړي. لبل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو استازو ته ویل دي چې د کندوز د حمله په شان تشدد باید نور پای ته ورسول شي. خلیلزاد وایي هغوی ته ویل چې باید افغانان د سولې خبري وکړي او جنگ بس کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټوټر ولیکل ما پر کندوز حمله نن د طالبانو استازو ته وریاده کړه. ورته ومې ویل چې داسې تشدد باید ختم شي. خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي جګړه به یوازې هغه وخت پای ته رسیږي چې دواړه خواوې موافقه وکړي چې باید پای ته ورسیږي. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس په حواله تمه ده چې خلیلزاد بنن په کابل کې وي او د افغانستان حکومت ته په قطر کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. کابل ته د خلیلزاد د ورتګ په اړه لا د افغانستان حکومت څنګه دی ویلي. خلیلزاد لیکلی چې ټول افغانان باید په بین الافغاني مذاکرو کې کښېني چې یو سیاسي جوړجاړی وسي او هر اړخیز اور بند ټینګ شي. خلیلزاد باور څرګند کړی چې یوازنۍ عملي لارې خپله کړي چې د تشدد په کمیدو او د سولې په ټینګښت ختمیږي. هغه همداراز اشاره کړې چې په افغانستان کې د ناټو د غوث ماتر ماموریت او ټول امریکایي قواو قومندان جنرال سکاټ میلر کندوز ته تللی او له کندوزه د دفاع لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم پرون په کندوز کې خبریالانو ته وویل چې په کندوز کې امنیتي قواوې د بهرنیو ځواکونو کلک ملاتړ لري او هغه ولایت ته د جنرال سکاټ میلر د سفر خبر ورکړ. اسدالله خالد وویل چې په کندوز کې تصفیوي عملیات روان دي او رد یې کړ چې د کندوز ښار سقوط کړی و.
هماهنګي بین نه تنها قوتهای امنیتی افغان بلکه دوستای آرس ما که وجود خود جنرال سدمیلر شاید گواید.
به اسدالله خالد در ویدیوی بیان در دفاع وزارت مرستیال ویان پر تویتر خبر کرده. و سوال طالبان د شنبه د سهار په دوو بجو د کندوز پر ښار له څو اړخونو و سواله حمله وکړه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست وویل چې په حمله کې د تلفاتو وروستي دقیق ارقام لا نه دي څرګند. و سوالو طالبانو په 2015 میلادي کال کې د کندوز ښار نیولی و خو د ناټو په ملاتړ د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا له ښاره وویستل سو. و سوالو طالبانو تر هغه یو کال وروسته بیا د کندوز ښار د لنډې مودې لپاره ونیو او خپل بیرغ یې د ښار پر مرکزي چوک چړولی و.
و مو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په قطر کې د طالبانو استازو ته د کندوز د حملې په باب ویلي دي چې باید دا ډول تشدد نور بس شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو پر کندوز ښار په حملې سره غوښتل هلته د وحشت فضا حاکمه کړي خو د افغان ځواکونو له جدي او پر وخت ځواب سره مخامخ شول. ښاغلی غنی ویلي چې د وسلوالو طالبانو دا عمل د قطر د ناستې له موضوع سره په ټکر کې ده. له بلې خوا پر کندوز ښار د طالبانو له حملې وروسته د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران پرون دغه ولایت ته لاړل چې د دې ولایت امنیتي وضعیت و ارزوی. د دې موضوع نور حال د واصل وصال پر راپور کې واوري.
پر کندوز ښار د طالبانو د تیر شپې له حمله وروسته د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی دغه ولایت ته تللی دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وایي کندوز ته د دغو دوه لوړ رتبه چارواکو له ورتګ سره په کندوز ښار کې وضعیت بدلون موندلی ده.
د ملي دفاع وزیر او همداراز د کورنیو چارو وزیر همداراز جنرال سکاټ میلر د وضعیت د کنټرول او مدیریت په موخه کندوز ولایت ته سفر وکړ او اوس هم په همغه ولایت کې دي. د تیرو ساعتونو نه وضعیت ډیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. تر راتلونکو څو ساعتونو پورې به کاملا عادي حالت ته د کندوز وضعیت راوګرځي.
خو د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا د دفاع وزارت د ویان دغه اداره دوي او وایي چې طالبان لا هم د ښار له سنډو په شان ندي تنبول شوي. ښاغلی ولی دا کوي چې طالبان اوس هم د ښار مرکزي سیمو سره نږدې په یو کیلومترۍ کې ځای پر ځای دي.
خب طالبان خو از کیلومتر گپ خلاص است. فقط
دوی خبره له کیلومتر وختي او خی طالبان خار ته له یو کیلومتر څخه په نږدې فاصله کې وي. طالبان د مخدره موادو سره د مبارزه د مدیریت سره میاشتې د پولیسو درېمې حوزه حوزوي روختون د خاري پولیسو ټولي او چرخاب کې پرته دي او جګړه دوام لري. بلخوا په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز آزاد رادیو ته وویل چې پر کندوز ښار د تیر شپې په حمله کې د ملکیانو تر څنګ ښکېلو اړخونو ته هم مرګ ژوبله وختي خو هغې د تلفاتو د شمیر په اړه معلومات ورنه کړل.
از ساحه نابود نشدن تا هنوز ولی تلفات هم دارن.
دا وایي طالبان له سیمې نه دي تللي. په عملیاتو کې زیات شمېر طالبانو افغان سرتیرو او ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي. د طالبانو ډلې پورې اړوند وسلوالو کسانو تیره شپه له دریو اړخونو پر کندوز ښار حمله وکړه چې د ځینو راپورونو له مخې لا هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې طالبانو له څو ولایتونو پر کندوز ښار هجوم راوړ. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزي د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې طالبانو دغه حمله په بدخشان ولایت کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ځواب کې کړې ده. خاغلی احمد زیوایی طالبان په دې حمله سره غواړي له بدخشان د افغان ځواکونو پام نور سیمو ته واړوي. هغه وایي د طالبانو پر وړاندې په بدخشان او کندوز دواړو ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات په یو وخت کې دوام لري. طالبان څلور کاله وړاندې توانېدلی وو چې د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار کنټرول په لاس کې واخلي. له هغه وروسته دغې ډلې څو وارې په دغه ښار حملې وکړې. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوري. زموږ د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدای شي. تاندې څنګه او حقیقت سره په راپورونو کې مو واوریدل چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې په امنیتي ځواکونو او په ښار باندې حمله وکړه. همدا اوس د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایي ښاغلی نصرت رحیمی د ټلیفون لارې را سره ده. رحیمی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته د پلوخمری په اړه معلومات ورکړي، ځینې راپورونه وایي چې په وسلوالو طالبانو په پلوخمری ښار چې د بغلان مرکز دی حمله کړې ده. وضعیت په پلوخمری کې څنګه دی؟
ډېر زیات مننه کوم. زه خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او د تاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د شپې نه وخت دښمن او طالب ترګرو په دوه نقطو کې د پلوخمری په ښار کې هلته ځانونه ځای په ځای کړي، یعنی مهاجمین دي. داسې یوه تهاجمي حمله هلته نه ده شوې لکه په کندوز چې دوی ترسره کړې وه، بلکې په دوه نقطو کې چې مدن شاده او یو بله نقطه د پنځمه حوزه کې دوی ځای په ځای شوي دي. زموږ ځانګړي ځواکونه، عملیاتي ځواکونه او پولیس ساحې ته رسېدلي دي. ساحه انسداد شوې ده. حدسه همدغه ده چې مهاجمین ژر تر ژره له منځه ولاړ شي.
آیا اټکل کولی شئ چې د مهاجمینو شمېر به څومره وي؟
مخکې په شکل چې دوی ځای په ځای کېدل، خو معمولا شمېر به دوی درېو نفرونه تر شپږو اوو نفر وو. دلته ګمان کیږي چې لږ مقدار به دونه هم زیاتی، خو دقیق ارقام اوس فعلا تاسو نه شو کولای. په محض دې چې دوی له منځه ولاړ شي، دقیق ارقام به تاسو سره به تاسو طریق د افغانستان د خلکو سره شریک کړو.
بله، ډیره مننه. او د کندوز د ورستي وضعیت په اړه که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي، فعلا د ښار وضعیت څنګه دی او د جنگ جبهې په کوم ځای کې دی؟
جنگ جبهه هیڅ نشته. تیر شپه د یوې بجې نه د سهار تر څلور نیم بجو پورې زموږ عملیاتي بخشونو چې هغه درې بخش وو، هم ځانګړي ځواکونه د پولیسو وو، هم ځانګړي ځواکونه د امنیت ملي وو، هم کمانډو وو د افغانستان، په ټول کار کې د کندوز تصفیوي عملیات تر سره شول. د سهار تر څلور نیم بجو پورې ټول کار په بشپړه توګه، او حتی په څو ورځو مخکې به هم چې ګمان کېده چې په همه یا په څنډو د کندوز ښار کې چې هلته طالبان شتوني محسوسېده، هغه ساحې هم پاک شولې. یعنی تاسو ته او کندوز قدرمنو ښاریانو ته اوس ډاډ همدغه دی چې ښار په بشپړه توګه تصفیه شوی دی.
یعنی اوس د کندوز په د ښار په شاوخوا کې جنگ نشته؟
هیڅ جنگ نشته. طالبان ډیری ووژل شول. شپږ دېرش جسد طالبانو دوی دوه لوړپوړو قوماندانانو په شمول په ساحه کې پاتې دي، او ډېری نور یې هم وژل شوي دي چې دوی خپل مړي له ځان سره بیا اضافي انتقال کړي کوم چې توانېدلی پې.
بله، پرون مازیګر د کندوز په چاو کې یوه انتحاري حمله وشوه، او په لړ کې د ځینو راپورونو په اساس تر لسو زیات کسان وژل شوي دي. او دا هم ویل کېږي چې په وژل شوو کسانو کې د کندوز د امنیه قوماندانۍ ویان سرور حسیني هم شامل دی. آیا دا خبر حقیقت لري؟ او که دقیق شمیر د تلفات هم زموږ اوریدونکو ته ووایست.
تیر ماښام له بده مرغه په د چاو د کندوز ښار په چاو کې، کله چې زموږ امنیه قومندان له یوې رسنۍ سره په مصاحبه کې دلته انفجار رامنځته کېږي، له بده مرغه خپله امنیه قومندان ټپي کېږي. د امنیه قومندان صحي وضعیت د ډاډ وړ دی. کوم ګزارش چې موږ ته رسېدلی دی، ویان دی له بده مرغه په شهادت رسېږي. سره له څو نور کسانو او ملکی کسانو هم هلته چې موجود و د شهیدانیږي او په 15 نفر نور د قماندان په شمول ټپیانی.
ډېر زیاته مننه د کورنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی نصرت رحیمی و چې د کندوز او پلخمري په اړه معلومات راکول. د دغو پیښو په باب بیا هم له ازادي راډیو څخه اورېدی شئ. په دې او راتلونکو خپرونو کې بیا هم معلومات درکوو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساعت اته بجې او شل دقیقې شوې. د سنبلې نهمه د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په کابل کې د قومونو او قبایلو د چارو د وزارت لخوا ولمانځل شوه. په دې لمانځغونډه کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکو ویل نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه د پښتنو او بلوڅو د قربانیو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وکړي. د خاطر پردیس راپور واوري.
سکل په کابل کې د قومونو قبایلو چارو وزارت لخوا د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د غونډې د ګډونوالو په وینا په سیمه کې د جګړې اکثره قربانیان پښتنو بلوڅان دي. د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت د قومي جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدزی د شنبې په ورځ کابل کې وویل لروبر پښتنو بلوڅان سره یو دي، هیڅوک نشي جلا کولای.
دوی ته د دوی حق او حقوق باید ورکړی سي او موږ همیشه دا هغه کړی دی چې د افغانستان حکومت ولس همیشه د ګاونډیو سره او هم همدارنګه نړیوالو سره د په سوله کې ژوند کړی ده او موږ لکه څنګه چې ځان ته سوله غواړو ګاونډیو ته هم سوله غواړو.
په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا د وزیرو د قبایلو شورا مشر حیات مسعود هم د دواړو غاړو پر اتفاق او ورورګلوي ټینګار وکړ.
بلوچستانو پښتنو ته د ژوند حق هم سپنو ورکړي چې دا اعلی پیدا کړی دی او د خپل ژوند تي زمو مبارزه صرف دغه نه ده چې موږ یو خبره شته ورسو راځي نن تعهد وکړو د دینه تیر شو یو عملی ګام پورته کړو د خپل ځانو را خلاص کړي د خپل تیاره وګورئ دنیا کم ځای ته ورسېده موږ تاسو په ساحه کړئ.
له پښتنو بلوڅ سره د پیوستون ورځ هر کال د سنبلې په نهمه نیټه د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانو حساسو ناسمو اړیکو ته په کتو سره په کابل کې داسې ورځو نمانځل څه پیغام لري؟ د سیاسي چارو افغان کارپو محمد کبیر رنجبر د افغان حکومت له لوري دغه ډول ورځو نمانځل پر پاکستان یو ډول فشار بولي.
فکر کوم چې یو فشار باید وارد شوی په پاکستانی لوري باندې چې هغوی هم یو احساس دې کړی و چې کیدی شي چې زموږ دولت هم په بعضو هغو مسائلو کې مداخله وکړي چې هغه بیا دوی ته په آینده کې خورا لوی ستونزې پیدا کولی شي.
ښاغلی رنجبر وایي په افغانستان کې روانو حالاتو په کتو سره باید پر پاکستان فشار زیات شي تر څو د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره رښتینې همکاري ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د پښتونخوا او بلوڅو د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کېږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه به په سختو شرایطو کې د یو بل ملاتړ کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
پرون په خوست کې هم ځایي اوسیدونکو او وزیرستانیانو د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ په خوست ولایت کې ولمنځله. په غزنی ولایت کې ډاکټران او چارواکي وایي چې یو شمیر بندیان له رواني ستونزو سره مخامخ شوي دي. د غزنی ډاکټران وایي چې بندیان باید کله چې متوجه شي چې رواني ستونزه لري نو ډاکټرانو ته مراجعه وکړي او یا هم ځان مصروف کړي. ل غزنی څخه د ازادي راډیو د خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا غزنی روغتیاي چارواکي وایي دغه ولایت په مرکزی زندان کې د تفریحي بوختیاو د نشتون، د ناسمو خوراکونو په ناحقه د ځینو بندیانو د بندي کېدلو او داسې نورو لاملونو لامل د بندیانو ډیرای برخې په رواني ناروغي اخته سوې دي. دوی وایي که د کورنیو چارو وزارت، محلي ادارې، نړیوال خیریه ټولنې او اړوند ادارې په زندانونو کې دغه لوري ته پام وانه لوي راتلونکی به خراب وي. د امیروختیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل وایي دوی د غزنی زندان تتللی او هلته د بندیانو بد وضعیت کتلی دی. ازادي راډیو ته ویل په دغه بندیخانه کې شاوخوا ټول بندیان په رواني ناروغیو اخته سوي دي. نیکمل زیاتوي دغه بندیان هم باید ځانونه بخت وساتي تر څو له رواني مشکلاتو په امان سي.
کوم کسان چې بندیان دي اکثریت یې خفګان باندې اخته وو. موږ مابس ته د دې په خاطر لاړو چې مابوسین په دې پوه کړو تر څو خپل ځان په خپله له رواني ستونزو خلاص کړي. هغوی باید له خپلو ملګرو سره د دې بادید ولري، تفریحي پروګرامونه په لار واچوي، ورزش وکړي، سیوا زده کړي او ځان بېکاره پرې نه ږدي. او کله چې خدای نخواسته د رواني ستونزو اراض ولاین په دوی کې قتل کېږي یا د خپله متوجه کېږي، هر چې عجل د موږ ډاکټر صاحبانو داسې مابس کې دوی په خدمت کې دوت اطلاع ورکړي تر څو یا د روش په برخورد په طریقه او یا د درملو په واسطه باندې هغوی تداوي کړي.
دا غزنی محلی اداره هم دا ستونزمنې خوای مخنیوای به وکړي. والی واحد الله کلمزی په دیاړه ازادي راډیو ته وویل دا ټول هیواد په زندانونو کې دغه حالت دی، ځکه چې موږ ترې یو جګړه ییز حالت تیریږو.
د افغانستان په زیاتره محبسو کې دغه شکایتونه وجود لري، ول د غزنی په محبس کې انشاءالله کاملا توجه ته شوې ده چې زموږ په وطن کې جنگي حالت دی. طبعا هغه څه چې په یو امن ملکو کې محبسینو ته فرصتونه برابرېږي، دلته په خامخا په هغه کې کمی او کاستې وجود ولري.
بلور ته بیا مدني فعالان په زندانونو کې له رواني ناروغیو څخه د بندیانو خلاصول یوازې درمل ورکول نه ګڼي. مرتضی ورده ګوایي دا د زندانیانو حق دی چې باید تفریحي بوختیاوې ورته برابرې سي.
په نورو زندانونو کې سره دی چې دوی زنداني وي، خو یو سالم مصروفیت لکه ورزش، مطالعه، تلویزیون، حتی بعضی زندانونو کې کار کول چې د مریو لاسي صنایع دي زندانو کې تولیدیږي، زندانو کې خلک کار پی کوي، نو که داسې یو سالم مصروفیت ورته پیدا شي او د دوی رواني اړخ ته توجه وشي ډېره مهمه وي. او ډاکټران هم یوازې د دوی جسمي درملنه کولی شي، خو په رواني درملنه کې فعلنی هڅې ډېرې مؤثرې بنوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه زندان کې د رواني ناروغیو تر څنګ ډیری زندانیان په نشه یي توکو هم روږدي سوي دي، چې یو لامل یې هم د بوختیا و نه درلودل بلل کېږي.
د اروزګان ولایت روغتیایي مسؤلان وایي وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دې واکسینه بې برخې شوي دي. په اروزګان ولایت کې تر بل هر وخت د ګوزن یا پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوي دي. له دې ولایته د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
روغتیایي مسؤلین وایي له تېر یو نیم کال راهیسې وسلوال طالبان د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو هغه سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي ودې ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي. په دغه ولایت کې د پولیو د واکسین د برخې مسؤل سیفالدین هم نوا ازادي راډیو ته وویل چې له امله 1,40,000 ماشومان په یاد موده کې د پولیو د واکسین څخه بې برخې پاتې دي. دی وایي په یاد موده او دغه سیمو کې تر دا مهاله پورې 9 د پولیو مثبت پیښې ثبت شوي او دغه راز په روان میلادي کال کې 50 د پولیو مشکوکې پیښې هم ثبت شوي چې وروسته تر څېړنې 15 مثبت ختلي دي. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي که چیرې وسلوال طالبان د واکسین ته اجازه ورنه کړي نو زیات شمیر نور ماشومان به هم په دغه ناعلاجه ناروغي اخته سي. لادی سره د اروزګان ولایت یو شمیر ځایي اوسیدونکي بیا په دغه ولایت کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. ځایي اوسیدونکي ځکه ویره لري چې روغتیایي مسؤلین وایي که د پولیو یوه پیښه په ټول افغانستان کې ثبت سي نو لا هم د خطر زنګ دی. د اروزګان دغه ځایي اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو دغه عمل چې د پولیو واکسین مخه یې نیولې د دوی د ماشومانو سره د دښمنۍ په معنا یادوي.
زما نوم عبدالشکور دی، د مرکز اوسیدونکی یم. زموږ په بیبانی ساحه کې واکسین شی نسته وروره، دا مسلمانان ډیر په تکلیف کې، یو ځای جنګونه او دا نیستۍ غزاري دي بل ځای.
نوم یې عجیش الله رحیمی دی، د ترینکوټ اوسیدونکی یم. والله ویره خو زیاته ویره لرو او بس نو دونه زیاته ویره لرو چې لور مریضي ورپېښه زموږ په زړه کې دا دغه اندېښنه چې خدای نه کرده د پولیو مشکل ورته پېښ نه وي. موږ بس ډاکټر رسو نو غټه ویره لرو چې هر مرض ورپېښه زموږ په زړه کې ویره دای چې خدای نه خزه چې دا پولیو نه وي. دا خو بیا واکسینه ماتې او بله دربله نه لري.
ما نوم خدیجه رحمان دی، د چوری اوسیدونکی. زه دا غواړم چې وسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي چې مننه ده، ځکه دا زموږ د راتلونکو ماشومانو لپاره یو ګټه دی او دغه دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دا ډول خبرې رد کړې وې چې ګڼې دي د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان میلادي کال د پیل راهیسې په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر اوس دیارلس ته لوړ سوی دی، چې پنځه یې په اروزګان، پنځه یې په هلمند، دوې پیښې یې په کندهار او یوه پیښه یې په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوې.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اتبجی او